د رمضانه کوم صدیق صاحب قدرمن اوریدونکو سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو د یو سات خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړي د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو. په نننۍ مجله کې به د لیکوال او منتقد اجمل خکلي خبري واوري چې پر نور سربېره په نوې شاعرۍ کې د اخلاص پر مسله خبرې کوي.
په نوی شعر کې د شعر د پاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي، مثلا په هغه کې عاطفه ده، ورسره تخیل ده او مفکوره د فکر ده، کله چې دا هم ورسره وي، کله چې دا ټول غاړه غړې وي، زه فکر کوم چې هغه به بای اخلاص شاعر وي.
د اجمل خکلی مرکه او ازادي رادیوي مجله په څو شیبو کې وړاندې کیږي. له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د زابل ولایت په څو سیمو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د دښمنو ډلو ترمنځ نښتي روانې دي. خو له هر څه مخکې خبرونه واوري چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، چارواکي وایي په زابل کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړو کې څه کم اویا کسان وژل شوي دي. د کندوز سرپرست والي وایي دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی. او د اردن مقامات وایي مرکز عمان ته نږدې دی او پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل، د زابل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه کم اویا کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ازادي راډیو ته وویل جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ روانه ده.
دوی جنگ د تیرو درې ورځو راهیسې په خاکی افغان ارغنداب د دې جنگ لړۍ تر دای شوپان ولسوالۍ تر چینارو او همدارنګه داوځي او منطقو پورې ورسېدله.
د طالبانو د دواړو ډلو ویندویانو هم د زابل جګړه تایید کړې ده او وایي چې تر دې دمه له دواړو خواو څخه اتیا وسلوال وژل شوی دي. د ملا اختر محمد منصور ډله وایي په زابل کې داعش د دوی له سیالې ډلې ملاتړ کوي، خو د ملا محمد رسول پلویان بیا ټینګار کوي چې د ایران استخبارات د اختر محمد منصور ډلې ته پوځي او مالي مرسته ورکوي. د کندوز سرپرست والي وایي دا ولایت اوس هم په جنگي حالت کې دی، خو د حمدالله دانشی په خبره د کندوز ښار له څو اړخیزو حملو سره مخامخ نه دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: د وای جګړه دا مهال په دشتارچی ولسوالۍ کې روانه ده. د ښار په مرکز کې د خدای په فضل سره امنیت شدی. په امام صاحب ولسوالۍ کې هم جګړه نسته، خو د دشمنانو یو اندازه بیا راغونسوي چې بیا هم د اندېښنې وړ نه ده. تر دې مخکې راپورونه کې ولسی وو چې د دولت وسلوال مخالفین په امام صاحب ولسوالۍ کې راغونسوي او د دې ولسوالۍ پر مرکز د پراخ برید پلان لري. د کندهار د ملي امنیت ریاست درې کسان په تروریستي بریدونو کې د لاسلرولو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې ولسیبي چې د درې کسانو چې یوې د کندهار او دوه د زابل اوسیدونکو دي په بمی حملو او بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د اعلامیه له مخې له نیول شوو کسانو سره وسله او مهمات هم نیول شوي دي. وسلوال طالبانو او یا د حکومت کومي بل وسلوال مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سویډن د کډوالو د سافت او راجستر اداره وای په 13 یوه اونۍ کې 4300 او 3000 افغانان ثبت کړي دي. سویډنی چارواکي وای په لومړي قدم کې افغانان او ورپسې د سوریه او عراق اتباو چې دوی 13 اونۍ سافت او راجستر کړي دي. د سویډن د کډوالو د سافت او راجستر د ادارې د راپور لمخې د دوه افغانانو لړلې څخه شاوخوا 3000 کسان کموم ردي چې له کورنۍ پرته د هیواد رسیدلې دي. اخوا بیا د ناروی د مهاجرت د سافت او راجستر داراوی په 13 یوه اونۍ کې 2500 کډواله ثبت کړي دي چې له دې جملې څخه 900 افغانان دي. بیا هم شرغلست، د اردن مقامات وای مرکز امان ته نږدې د یو پولیس په ډزو کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د روزنې په یو مرکز کې پرون دی و اردنی پولیس په ډزو کې دوه امریکایي روزونکي، د جنوبي افریقا یو پوځي روزونکي او دوه اردنیان وژل شوی دی. برید کوونکي بیا د روزنې د مرکز د نور پولیس لخوا په ډزو وژل شوی دی. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د اردن حکومت ویلي حمله کوونکي د دې هیواد د پولیسو یو لورتبه افسر و. اردن وای د دې پیښې د علت په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د شخړې د حل په هدف د خبرو په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره راتلونکې اونۍ ویانا ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری به د رواني نومبر میاشتې په 14مه ویانا ته سفر وکړي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ترڅنګ د 12 هیوادونو استازي د سوریې د کورنۍ جګړې د پایته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. امریکایي مقامات وایي د سوریې د حکومت او د ولسمشر بشار الاسد د وسلوالو مخالفینو استازي به په دې خبرو کې ونډه نه لري. د یونان ساحلي ساتونکو پرون لیسبوس ټاپو ته نږدې په یوې کښتۍ کې 315 کډوال وموندل. د فرانسې خبري اژانس د یوناني چارواکو په حواله وایي چې دا کسان د یوې کښتۍ څخه چې ساحل ته وتلې وه ژغورل سوي دي. د یونان رسنۍ ویلي هر کډوال قاچاق وړونکو ته 3000 یورو ورکړې وې چې لیبوس ساحل ته یې ورسوي. د یونان لیسبوس ټاپو د مدیترانې سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هیله د روان سو کډوالو اساسي تمځای ګڼل کیږي. او د ایران په شمال کې پرون د ازري ماشومان لپاره د یوې مشهورې ټلویزیوني خبرونې پر ضد پراخ اعتراضونه وسول. مظاهره چانو د دې خبرونې یوه برخه چې په وار وار پکې یو ازري ماشوم د تشناب اوبو د غاښونو د برسول پر مهال شودل سوی نژادي سپکاوی او دروغ بلل دي. راپورونه وایي چې دا مظاهره په تبریز، اورومیا او زنجان ښارونو کې چې اکثریت اوسیدونکي ازري دي وسوي. د ایران په شمالي شهر تبریز کې مظاهره چانو له حکومت وغوښتل چې د ازریانو پر ضد نژادي تبعیض بند کړي. اخوا د ایران د اسلامي جمهوریت د نشراتو د ادارې مشر محمد سرفرازي ویلي د ماشومانو د خبرونه بند سوي ده او نوموړي د دې خبرونې د ځینو صحنو له امله بخښنه غوښتې ده. د خبرونو پای.
زمږ غږ له ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو لږه مخکې د زابل ولایت په لک تر لږه درې ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. د زابل ولایتي مقامات او د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول ویندویان دا جګړه تاییدوي او وایي چې په تیرو څو ورځو کې له دواړو خواوو څخه اتیا وسلوال وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبان ادعا کوي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې مسؤول دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د زابل د والی وایند وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته ویل جګړه له څو ورځو را پدې خوا په ارغنداب د چوپان او خاک افغان ولسوالیو کې دوام لري.
تر اوسه پورې د اختر محمد منصور ډله د ازادي ډلې نه وتل یخ نفره وژلې دي، تلسې ژوندي نیولې دي، ثقيله سلاوي دي، د شکه د اشتر د دودې همدارنګه پیتاګان دي او لین کروزر دي زمتنه نیولې دي. او منصور د عدالت د اختر محمد منصور دینه بیا یار لسنه پر ورولجلی وو.
د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ویان ملا عبدالمنان نیازی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د زابل پدری ولسوالیو کې جګړه تایید کړه او د ملا اختر محمد منصور ډله تورن کړ چې د سیمې د استخباراتو ملاتړ ورسره ده.
دا عملی ټول د اختر محمد منصور چې نوې المونی ځان کاکلي د غاد طرفدارانو د خاص سفر د ازره کوم په ماتړ باندې چې په دې کې د ایران د سپاه دوه مشاورین وسره دي چې په ملیونونو پیسې د دې لپاره وته ورکړي وي د جنگ دوی شروع کړی دی. په عملیات شروع ولا تقریبا پرون د دوی ډیر مړي پاتې شوي دي وزن په میدان په جنگ په میدان کې راته دي.
د طالبانو د دوړو ډلو وندویان وایي پروانه جګړه کې تر اوسه پورې شوخه اتیا وسلوال وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملا اختر محمد منصور د ډلې یو لړ رتبه قومندان د نوم نه خودلو په شرط رويټرز خبري آشانس ته ویلي چې په زابل کې د دوی په خلاف منصور داد الله جنگيږي چې د شاوخوا 400 ازبک وسلوالو ملاتړ ورسره ده. د غیرچینی ویلي دا بهرني وسلوال د داعش دی او داعش په زابل کې د منصور داد الله په طرف ده. خو ملا عبدالمنان نیازی دا خبره نه مني او خبرداري ورکړه چې په ټول افغانستان کې به د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو په لویانو د فعالیت مخاوني سي. د ملا عمر دمړینې لته ادروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان کړ. خو د طالبانو د کوټې شورا زیات شمیر غړو له نوموړي سره له بیعت انکار وکړ او په دې ورستیو کې ملا محمد رسول د خپل مشر په توګه وټاکه.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خرونو کې خبريږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت پرون وویل د ټاپی پروژې د کار د بیلول پیلول لپاره د دوی تخنیکی ناشته پیل شوې دي او په نږدې راتلونکو کې به د دې پروژې د کار د پیلول لپاره یو هررخیز تطبیقي پروګرام جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د ترکمنستان ولسمشر د هغه هیواد اړوندو ادارو ته حکم وکړ چې د دې پروژې کارونه پیل کړي. ټاپی هغه پروژه ده چې د ترکمنستان د غاز غنی زیرمه د طبي غاز غنی زیرمه د افغانستان لاره پاکستان او هند تب کې انتقالیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا پروژه د افغانستان او سیمه د اقتصاد او سولې او ثبات لپاره مهمه بولي. خو راځي ل خلکو وورو چې دوی د پروژې په اړه څه نظر لري. په کابل کې د ازادي رادیو خبريالانو د ازادي رادیو مایکروفون دوی ته ورورای او همدا سوالې ترې پوښتلای.
تاسو لا پیغامونه نه
پروژې امنیت خو ډیر ښه کار دی او ډیر د غلری کانن چې ګیس د غراج تیر شي د برق د غي افغانستان ډیر مخکې زی او ډیر په بری زی او دا ډیر ښه پروژه ده چې دا برابر شي. افغانستان د لپاره دومره امنیت لري چې زمونږ د افغانستان خلک به خارج ته نه ځي، همدلته به د کار برابر شي، همدلته به دا زمينه او د برابر شي چې د خپل وطن کې کار وکړي او د وطن مخکې بوزي.
دا د افغانستان د لپاره د نړیوال لري چې مطلب په تاریخ کې ساري نسته او د دې په اړه کې چې موږ د ټول ملت ټول افغانانو د دې د افتخاسي او د دې د لپاره
قدر منوریدونکو د کابل خاری او شمیر خاریانو چې د افغانستان لاره پاکستان او هنتا د ترکمنستان د غاز د پایپ لاین د لیک د پروژې پر اهمیت له ازادي رادیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام هم وړاندې کوو، خو له هغه مخکې اجمل انت غوښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
ګڼو لویدیز ورسپانو په طالبانو کې د ملا محمد رسول اخون په مشرۍ د وینوي ډلې په جوړېدو لیکنې کړې. د طالبانو څخه د دې بیلې شوې ډلې مشر ملا محمد رسول اخون په ورستیو کې د هرات په زیرکو سیمه کې وغونډه جوړه کړې و چې پکې پر خپل سیال ملا اختر محمد منصور سخت انتقادونه وکړل. په دې لړ کې د نیویارک ټایمز ورسپانې د سولې او د ښځو د حقونو څخه د دې ډلې په ملاتړ باندې لیکنه کړې. نیویارک ټایمز وایي د طالبانو څخه یوې نوې بیلې شوې ډلې د یک شنبه په ورځ ادعا وکړه چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو لپاره چمتو دي او همدارنګه دوی ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکوي. دا خبره نیویارک ټایمز د طالبانو څخه د جلاس شوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی لخلې کړي. ورسپانه وایي د طالبانو د نوې ډله تیرونې په فرا کې د یو شمیر طالب مشانو لغونډې را جوړه شوه، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په ټول افغانستان کې څومره ملاتړ لري. واشنگتن پوسټ ورسپانه بیا د افغانستان په جنوب کې د برمته شوو 2000 ټبرو د وژنې مسله یاد کړي. په ریپورت کې راغلي د زابل پارغنداب ولسوالۍ کې د څلور سړیو درې ښځو او یو هزار ماشوم مړي چې سرونه یې پرې شوي. واشنگتن پوسټ وایي دا وطن افغانان په هغه ځای کې وژل شوي چیرې چې د وسلوالو طالبانو دوه ډلې په خپلو کې په جنگ بوختې دي او تر اوسه یې ترمنځ نږدې 60 کسان وژل شوي. افغان ولسمشر په یوې اعلامیه کې دا وژنه په کلکو ټکو غندلې او ټاکل شوې ده چې د ملي امنیت شورا پر دې موضوع بحث وکړي. ورسپانې په عین حال کې د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول اخون د پلویانو ترمنځ وروستیو اختلافاتو ته اشاره کړې ده. د واشنگتن پوسټ په ریپورت کې د افغان چارواکو لخوا ویل شوی د اسلامي دولت په وسلواله ډلې یادایش پوری تړلې شاوخوا 400 کورنۍ په زابل ولایت کې ځای پر ځای شوې دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. عمان یم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد اجمل ښکلی د خپل نوی کتاب ادبی زاویې په باره کې غږیږي.
کیدې شي سیمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سیمبول وي او طبیعي په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي. زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
لکوټې د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی فعالیتونو په باره کې د سیمینار راپورټ لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
نامتو سیاستوال، مبارز، لیکوال او ولسی مشر محمد افضل خان لالا د ورپېښ ناروغۍ له امله د 15 کلونو په عمر په حق ورسید. افضل خان لالا په 1913 کال کې د خیبر پښتونخوا په سواد کې زیږیدلی و. لوړ زده کړې د سیاست او قانون په برخه کې کړې وې. د عوامي نېشنل ګوند فعال غړی و. د باچا خان د عدم تشدد نظریه پیرو او د پښتون قومي وحدت د مفکورې ستر لارښود و. خان لالا په 1911 کال کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د مفتی محمود په مشرۍ ائتلافي حکومت کې د عوامي نېشنل ګوند وزیر و. مرحوم د خپل مبارزو په لړ کې څو کاله زندان هم تیر کړی. په 2008 میلادي کال کې یو ځل په سوات کې وسلوالو طالبانو پرې برید کړی و. ټپي سو خو د ژوند تر پایه له سواته کډه ونه کړه. افضل خان لالا له څه مودې راهیسې د سږو ناروغۍ لرله. د لړم د میاشتې په لسمه یې له فاني دنیا سترګې پټې کړې. روح دې شاد وي. په میدان وردګو ولایت کې مشاعره تر سره سوه. په دې مشاعره کې چې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه، پر ځینو ادبي مسایلو بحث وسو. د مشاعرې یو تن برخوال خلیل الله وایي د مشاعرې د دغه شان غونډو جوړول او په هغو کې د شاعرانو په شعرونو کره کتنه د دوی د کار کیفیت لوړولی سي. د میدان وردګو د اطلاعات او فرهنګ ریاست پتیلي چې د ځوانانو د هڅونې په خاطر به هر میاشت دوه ځلې دې ته ورته غونډې جوړوي. سمندر پلاپکی چاپ سو. سمندر پلاپکی د ادب د ډګر د ستوري ارواشاد ګلپاچا الفت د فکرونو او نظریاتو کوچنی غورچان دی چې د حسیب نورمال په زیار په دیورستی کې په اتیا مخونو کې راټول او په وړه کچه چاپ سوی دی.
په کوټه کې پښتو ادبی تړون ټولنې د پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف ادبی فعالیتونه د یو سیمینار په لړ کې وارځول. نور حال له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د کوټې لورلای ژوب کلاسیفلا او پښین غندې په چمن سیمه کې هم ادبی فعالیتونه تر پخوا زیات سوي او ادبی ټولنې پکې وخت په وخت غونډې او سیمینارونه کوي. پښتو ادبی تړون هم د چمن سیمه یو ادبی ټولنه ده چې د اکتوبر پر 1 د دوو ادبی شخصیتونو پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف د ادبی خدمتونو د ستاینې او قدردانۍ لپاره سیمینار جوړ کړی و. د سیمینار تالار ته تر رسیدو مخکې دغو دواړو لیکوالو ته د هر کلي په دود هارونه ور په غاړه کړای سول. سیمینار په پایل کې پښتنې لونګۍ هم ور وتړل شوې. د بوري سیمې لیکوال عارف تبسم د سید خیر محمد عارف د علمي خدمتونو په اړه مقاله لیکلې وه چې پکې د هغه شاعري، فولکلور، تاریخ او تحقیقي کارونه ارزولي وو. ښاغلی تبسم وویل چې خیر محمد عارف د ادب په ټولو ژانرونو کې ډېر ښه کار کړی دی.
د سید خیر محمد عارف هم لکه د نورو ډیرو لیکوالو له قلم سره اول تخلیقي تړون د شاعري له لارې پیدا شوی دی. په یوه لیکوال کې د تخلیق، تحقیق، تنقید او تاریخ څېړنې صلاحیتونه په ډېر مشکل سره لیدل کېږي. یا بیا ډېر داسې لیکوال شته چې هغه په دې څلور واړه میدانونو کې لیکل کوي. په یوه نه یوه میدان کې یې د هنر او د جوهر نیمګړتیاوې راپرسېره شي. خو نن چې زه دلته کوم شخصیت ذکر کوم، هغه په دې څلور واړو میدانونو کې لیکل کوي، خو د خپل تخلیقي جوهر او تحقیقي هنر پتالیس یار هر څه تللي دي او وړاندې کړي دي. هغه نه یوازې د تخلیق او تحقیق تقاضې پوره کړي دي، بلکې په دې میدانونو کې د یو مکمل او نوي اضافې په توګه منل شوي دي. زموږ دې تخلیقات چې شاعري کړې ده، نو یوازې ردیف کافیه او بهر په یو بل نه دي سره پرله پورې کړي، بلکې د دوی شاعري رجحان سازه پاتې شوې ده. تحقیق په میدان کې زموږ دې محقق یوازې معلومات نه دي راغونډ کړي، بلکې هر څه چې راغونډ کړي دي د هغه تجزیه یې کړې ده او له نوو اضافو سره یې وړاندې کړي دي. همدغسې چې زموږ دې نکات کله په تنقید کله قلم پوری کړی دی نو هغه د هغه د تنقید لاندې چې هر څوک راغلی دی د هغه د فکر او فن مخفي اړخونه را برسېره کړي دي.
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر جاوید اقبال د پوهان سیال کاکړ په اړه لیکلې مقاله کې د هغه د فولکلور راټولونې پر پښتو لهجو او لیکدود باندې ادبي کار وستایه. جاوید اقبال وویل پوهان سیال کاکړ یواځنی شخصیت و چې په سهیلي پښتونخوا کې په فولکلور راټولونه کار پیل کړی او په داسې وخت کې پښتو ته خدمت کاوه چې په دې سیمه کې پښتانه لیکوال د ګوتو په شمیر وو.
پروفیسر سیال کاکړ صاحب د جنوبي پښتونخوا هغه ادیب دی چې پښتو ژبې او ادب ته یې ډېرې بخښنې کړې دي. په ادبي دنیا کې هغه د یو شاعر، نقاد، محقق، تذکره نگار، ماهر لسانیات او فولکلورست په حیث یو ځانګړی شناخت لري. سیال صاحب بغیر د کومې مبالغې د شلمې پیړۍ د جدید پښتو ادب هغه سر او معتبر نوم دی چې د څېړنې او کره کتنې په میدان کې لازواله کارنامې ترسره کړې دي. خصوصاً د یو فولکلورست په حیث د هغه څېړنه او کره کتنه په پښتو ادب کې د سنگ میل حیثیت لري. سیال صاحب چې په زلمیتوب کې کوم علمي سفر شروع کړی و هغه تر ننه پورې جاری دی. هغه د مقدار سره سره د معیار خیال هم ساتلی دی. کوم وخت چې سیال صاحب تازه تازه د پښتو لیک او لوست شروع کړی و نو هغه وخت په جنوبي پښتونخوا کې هیڅ له اطمینان وړ ادبي کار نه و شوی.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقي د سید خیر محمد عارف پر ادبي خدمتونو په لیکلې مقاله کې د هغه فولکلوري خدمتونو وستایل او ویې ویل چې هغه نه یوازې فولکلور راټول کړی بلکې پر هغه یې د څېړنې له نړیوالو اصولو سره څېړنه هم کړې ده. ښاغلي رفیقي وویل چې د خیر محمد عارف تر اوسه شاوخوا لس کتابونه چاپ شوي او ځینې یې لا ناچاپ پراته دي.
د فولکلورست په حیثیت د جناب خیر محمد عارف صاحب د شخصیت چې کوم اړخ دی هغه ډېر ځلاند او په زړه پورې اړخ دی. د اتن نارې د جناب عارف صاحب هغه په زړه پورې اثر دی چې د په دغه اثر کې د اتن پر نارو باندې ډېره په زړه پورې څېړنه کړې ده. عارف صاحب د غاړو په مورد کې بیا کوشش کړی دی چې غاړې په داسې انداز راټولې کړي چې هغه سټنډرډ مراعات کړي کوم چې د بین المللي تقاضو غوښتنې دي. عارف صاحب دغه کار د غاړو ادبي څېړنه په خپل وخت په زمان او مکان کې د ډېر ښه ارزښت وړ یو نه هېرېدونکی زیار دی. د عارف صاحب بحثیت د یو تاریخ لیکونکي ډېر په زړه پورې خدمات دي.
پوهان سیال کاکړ تر اوسه پورې شاوخوا 50 کتابونه لیکلي چې په هغوی کې 45 یې چاپ او نور لا ناچاپ پراته دي. سیمینار ته په وینا کې پوهان سیال کاکړ وویل چې پښتانه که خپلې ژبې ته خدمت ونه کړي نو له ژبې سره به اقام هم ورک سي.
چمن ادبي تړون و ماته او زما په ملګري سید خیر محمد عارف ته یو لوی اعزاز ور وبخښي. زما بیخي وزر ته نه لویږي چې په چمن کې دي زه په خپل ژوند کې دومره پرتمینه او درنه غونډه ووینم. زه دا وایم چې د پښتنو په مابین کې یو لوی تعلق چې جوړوي هغه پښتو ده. که پښتو زموږ ساس مابین کې نه وي نو بیا به موږ هیڅ هم نه یو او په پښتو موږ پښتانه یو. خو له بده مرغه دا چې پښتانه د دې خبرې دعویدار دي چې موږ 5000 کلن تاریخ لرو. ته دا 5000 کلن تاریخ به زه تیر سم. په تیرو 4500 کلونو کې چې موږ د پښتو ښکاره ادب لرو ډېر لږ کسان دي چې هغو و پښتو ته خدمت کړی دی. اوس دا د ځوانانو کار دی چې دا خپل ملي فرض وبولي چې دوی به دا پښتو ژوندۍ ساتي.
د سیمینار مشري استاد درویش دورانی کوله د پخپلو خبرو کې وویل چې پوهان سیال کاکړ او سید خیر محمد عارف واقعا د دې حقدار لیکوال دي چې د پښتو ژبې لپاره تر 500 کلونو زیات ادبي خدمتونه یې باید وستایل سي. د دغو دواړو لیکوالو فولکلوري خدمتونو ته په اشاره سره وویل د دوی نیمګړی کار باید ځوانان بشپړ کړي او خپل پاته پاشلی فولکلور د ولس له خلو راټول کړي.
بډیر څه حاصل کړو. تعلیم به وکړو، کارخانې به راشي، ساینس به راشي، ټیکنالوژي به راشي. خو دا زموږ فوک ویزډم چې دی، دا زموږ فوکلور چې دی، دا زموږ شفاهي ادبیات چې دی، دا زموږ ډېر شاعران چې د ورکېدو دي ورکېږي، دا به د موږ څه ورک شي. دا د ورکېدو شیان نه دي او که ورک شي موږ به ډېر لوی تاوان کړی. نو دا شیان سیال صاحب لګیا وو ټولولی او تر اوسه ټولوي چې څوک یې لیدلې دي. دښېنولې یو متل ځینې ولیکې، یو غاړه ځینې ولیکې، یو محاوره ځینې ولیکې. دا د زموږ ژبه د ورکېدو څخه راګرځي. او عارف صاحب غاڑی دلوالا کے متلونا دلوالا کے دتن غاڑی دا ٹوشیاں عارف صاحبم پدی کے لگاو دا ٹول عمر پدی کے لگاوی اور کار کڑی دی اور کار ناچاپ دی تو سلا مر روانو ثقافت توگ تباقی رو ختمی رو دا جب جواندی پتا طریقہ نسی پاتا کیا دلائی زمر ملی وجود تا زمر ثقافتی وجود تا درشتا خطر را پیشن او پشتانا دا سی دا پیل پا وشک کی بیدری چاگه حس تا جب حس پیا دینا
د سیمینار ته له ژوبه تر کوټې او پښین پورې د اکثرو سیمو پر شاعرانو او لیکوالو برسیره د چمن سیمې عام خلک تجاران او زده کوونکي هم راغلي وو. د سیمینار دویمه برخه د شمله په نوم مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې له نورو سیمو ورته راغلي وو. اکثرو میلمنو شاعرانو ته پکې لونګۍ ور وتړل شوې او مشاعرې د شپې تر دوو بجو دوام وکړ.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د خانم نومینو کارت څنګه په خپل لومه کې گیر شو؟ د دې پوښتنې ځواب په دې حکایت کې موندلای شي چې وږمه رشیدی راوروي.
درې هم نومي کسان د تبت خلکو یو ولسی کیسه. ونه یو وخت په تبت کې درې کسان اوسېدل چې درې وړه جنجیان نومېدل. دا یو جنجیا د قوم مشر او خانو، دا بل ترکان او دریم جنجیا د خان نوکر. ترکان جنجیا له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ. نوکر جنجیا به همیشه ارمان کوه چې دا نجلۍ کاشکې د ده په نصیب شوې وای. دی د ترکان ناوې ته ډېر ښکته پورته کېده او خوشامنده یې ورته کولې چې آشنایي ورسره وکړي. خو هغه ډېره بیبي ښځه وه، د مخ غوندې زړه هم ښکلی و او نوکر جنجیا ته یې اجازه نه ورکوله چې دې ته هغه د چا خبره چپ قدرې وګوري. نوکر جنجیا د ترکان جنجیا د وژلو په فکر کې شو. په دې منځ کې خان جنجیا ومړ او نوکر جنجیا ته د ترکان د وژلو لپاره یوه شیطانی نقشه په زړه کې ورتېره شوه. ده په پټه د بودایانو د خطاطۍ زده کړه پیل کړه او چې یو څه چلونه یې زده کړل نو د بودایی لیک په یوه زړه او مرموزه بڼه یو لیک ولیکه او د خان مشر زوی ته یې چې اوس د پلار په ځای د قوم مشر و ورکړ او ورته ویې ویل، هغه بله ورځ په دغه لیک پیښ شوم، زه خو ورباندې بیخي پوه نه شوم، تاسې ته مې راوړ چې څه به پکې لیکلي وي. نوی خان په لیک نه پوهېده، خط یې د لوستلو لپاره خپل منشي ته ورکړ. منشي چې ولوست ویې ویل، دا د وفات شوي خان خط دی. وفات شوی خان لیکلی دی چې لمرین وروسته آسمانونو ته وختم او دلته یو لوی سرکاری مقام لرم، خو کور می چندان کور نه دی. لزوی می غواړم چې تر ټولو تکړه ترکان دا واستوي چې د ښکلی کور په جوړولو کې ورته سخته اړتیا لرم. دا خو معلومه و چې تر ګردو تکړه ترکان د خان همنومی سړی جنجیا ترکانو. ترکان یې را وغوښت او ورته ویل، پلار می په بل دنیا کې کور جوړوي او ترګردو تکړه ترکانې په کار دی، دا کار به ته کوي او خامخا به بلې دنیا ته ځي. د خان د خبرې د نه منلو جرأت له هیچا سره نه و. ترکان جنجیا سخت ورخطا شو، فکر یې کار پرېښود او خبرې یې له ذهنه ووتې. خو څرنګه چې ژوند ډېر شیرین شی دی نو یوه پلمه یې وموندله او خان ته یې وویل، خان صاحب ستا امر به ولې نه منم، په غبرګولې مو یې منم، خو که یو څه وخت راکړئ، یوازې و ورځې وخت غواړم چې د خپل کور شاته د بنګو په پټي کې د تند سوزولو لپاره لرګي راغونډ کړم او بلې دنیا ته د تګ د مراسمو بندوبست وکړم. په اتمه ورځ به نو زه بالکل تیار یم چې له خیره سره بلې دنیا ته روان شم او د وفات شوي خان د ماڼۍ جوړولو ته ځان ورسوم. خان ته د ترکان عذر په ځای معلوم شو او اجازه یې ورکړه چې په ورځو کې ځان سفر ته چمتو کړي. ترکان چې له خان را رخصت شو پلټنه یې پیل کړه چې خان ته ولې دغه فکر ور پیدا شوی دی. له ډیرو پلټنو وروسته پوه شو چې ټول جنجال ورته په قدیم طرز لیکل شوی خط جوړ کړی او خط نوکر جنجیا موندلی دی. ترکان په دې کیسه ډیر فکر وکړ، آخر دې نتیجې ته ورسید چې دا د ده د وژلو لپاره د نوکر جنجیا دسیسه ده. ترکان جنجیا کور ته لاړ، او میرمنی ته وویل یو ډیر چټی پیښه شویده خان غواړي بلی دنیا ته لاړ شم او هلته د پلار ته کور جوړ کړم. ما چې پوښتنه وکړه د ټول د نوکر جنجیا کار دی. ما خان ته نه نشوی ویلی خو د وو ورځو اجازه مې ځینې واخیسته چې تر هغو پورې د کور د شا په پټي کې بلې دنیا ته د تلو د مراسمو بندوبست وکړم. خان ته دا نشم ویلی چې نه یې کوم خو یو چل ورسره کیدای شي. زه او ته باید د کور د شا د بنګو په پټي کې یو لغم ووهو چې دا بل سر یې د کور د منځ کوټې ته راوتلی وي. دا کار به دواړه د شپې په تیاره کې کوو چې هیڅوک مو ونه ویني. زه به بلې دنیا ته د تلو په ورځ همدلته په لغم کې پټ شم او داسې به وښیو چې ګویا زه بلې دنیا ته لاړم. وروسته به په کراره د خلاصون یوه لاره پیدا کړو. ښځې چې دا کیسه واورېده حیرانه دریانه شوه. نوکر جنجیا ته یې له قهره وینه وایشېده. میړه ته یې وویل چې څه مې په وس کې وي هغه به وکړم چې کونډه نه شم. ښځې او میړه به هره شپه چې تیاره خپره شوه لغم کینده. په اومه شپه لغم بشپړ شو. یو سر یې د کور شاته د بنګو په پټي کې و او بل سر یې د کور خونې ته راوتلی و. دوی د لغم په سر آواره تیږه کیښوده او تیږه یې په خاوره کې پټه کړه چې د چا ور پام نه شي. اتمه ورځ بلې دنیا ته د ترکان جنجیا د تللو ورځ راورسېده. ډولونه ډنګېدل او خان له ګڼو سپینګیرو او نوکرانو سره د ترکان د کور خواته روان و چې آسمان ته د هغه د ختلو په مراسمو کې ګډون وکړي. د خان او ورسره راغلیو کسانو ډله د بنګو پټي ته تاو شوه. نوکرانو پټي ته بوټي وچلول او ترکان جنجیا ته وویل شول چې د ترکنۍ د سامان کڅوړه دی په اوږه کړي او د بوټو د ډیرې منځته دی ورشي. دغه وخت نوکرانو بوټو ته اور واچوه. دوی د اور د لوګو ننداره کوله چې مخ په بره ختل او د دوی په ګمان ترکان جنجیا آسمان ته ورسره خېژاوه. د نوکر جنجیا زړه دربیده چې د ترکان جنجیا چیغې سوري د هر څه ګډوډ نکړي. نو نارې کړي هلی هلی ډولونه وډنګوي خوشحالۍ وکړئ چې ترکان جنجیا آسمان ته روانېږي او هلته زموږ وفات شوي خان ته ماڼۍ جوړوي. هلی اور بل و او لوی مخ په بره روان و. نوکر جنجیا خان ته په خوشحالۍ وویل خان صاحب هغه لوګی ویني هغه بر ښه ورته ځیر شئ. هلته یو آس دی او یو سړی ورباندې سپور دی. جنجیا ډیر چټک روان دی. خان ډیر په خوند خوند لوګو ته کتل او خوشحاله و چې خپل وفات شوي پلار ته تر ګردو لایق ترکان وراستوي. دغه وخت چې اور بلیده او لوګي پاس ختل ترکان جنجیا لغم ته ننوتی او ځان یې کور ته رسولی و. دی نور په کور کې پټ و. میرمنې به یې شودې کوچ مستې او نور ښه ښه خواړه ورته برابرول. د کابو یو کال همداسې تیر کړ. کار یې نه و. شپه ورځ به ناست و. په دې اوږده موده کې ښه سور سپین او چاغ شو. له بلې خوا نوکر جنجیا چې ګمان کوه ښځه کونډه ده د خدای وسې وکړي چې د ځان انډیوالی کړي خو هغې ورته هغه د چا خبره د سپي په سترګه هم نه کتل. په دې اوږده موده کې ترکان جنجیا په بودایي خطاطۍ کې ځان ډیر تکړه کړ. د په ډیر ښکلي خط د وفات شوي خان لخوا یو لیک ولیکه او له ځان سره یې وساته. چې د ترکان کال پوره شو په پټه د بنګو پټي ته لاړ او په هماغه ځای کې ودرېد چې خلکو ګمان کوه چې دی هورې سوځېدلی او آسمان ته ختلی دی. ترکان چې د ترکانۍ د سامان هماغه کڅوړۍ په اوږه وه نارې کړې سلام ټولو ته سلام چیرته یاست؟ زه دا دی له آسمانه را ښکته شوم. تر هر چا د مخه د ترکان ښځې ورمنډه کړه او داسې روغبړې ورسره وکړ لکه په رښتیا چې یې مېړه له بلې دنیا راغلی وي. ښځې بیا د خان د ماڼۍ په لور منډه کړه چې په خان زیری وکړي. خان ډیر خوشحاله شو او امر یې وکړ چې د ترکان جنجیا د هر کلي لپاره دې نغرې وډنګول شي، سورنی دې وغږول شي او ډولونه دې ووهل شي. خان ترکان په ماڼۍ کې میلمه کړ او د وفات شوي پلار د حال احوال پوښتنه یې ورنه وکړه. ترکان ورته وویل د وفات شوي خان د کور کار مې بشپړ کړ. ډیر راباندې مهربانه اوسئ لکه تاسو چې یاست. بې حده ونازولم. تاسو خو راته وګورئ ډیر چاغ شوی یم صاحب. یوه ډیره لوکس ماڼۍ مې ورته جوړه کړه. تر دې ماڼۍ به لس برابره لویې وي. وفات شوی خان ډیر آسوده و او ډیر خوشحاله و. خو بس دا یو د نوکر مشکلی و. دغه یوه ارزوی و چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان لجیبه یو لیک راویست او خانته ورکړ. وی ویل صاحب دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجر وغوښت. ورته وی ویل ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې پکارې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډېر ځل لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیرایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیرایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول، ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی، زه نو ولې ورخطا کیږم، توکل پکار دی. نوکر د ترکان غوندې ورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا غبل زلغوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل زل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبی زاوی د استاد اجمل خکلی د مقالو ټولګه ده چې په دې ورستو کې علمی خپرندوی ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړی ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي خکلی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد ستړی مې
ډېر زیاته مننه.
استاد ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای بی اخلاص شاعری. راته وایسته چې لا اخلاص ټک شاعری به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې لا اخلاص ټک شاعری څنګه
منصب اصلا زما یعنی دا شاعری چې موږ لوستې ده موږ بیلابیل معیارونه ورته لرو. یو معیار کې دې ضرورتو وای مچ دا هم دی، یعنی عموما په نوی شعر کې د شعر د پاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا په هغه کې په خپل عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل ده، مثلا ورسره کېدې شي موسیقي یو د شکلیات هم یو برخه وي او مفکوره د فکر ده کېدې شي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړی وي ټول سره یو هماهنګ وي او مسداس سړی فاصله تر منځ ونانګيري زه فکر کوم چې هغه به بای اخلاص شاعری وي. زه زما په خپل فکر باندې ک سړی ډیر زیات عاطفي وي، ک ډیر زیات احساساتي وي، زه ګومان نکوم چې هغه دی ډیر خاطفه به پیدا کی خو خوشیر به ورده سړی په مشکل باندې وای، یعنی خو د خو احساسات به خپل بیان کی خو خوشیر بنې. ځکه شیر یوازې د عاطفي سرګندول نه دی بلکې فکر هم دی، یعنی مس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده، یعنی په کار ده چې دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پریکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کېدې شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکنې لپاره د حالت جوړ وي، ډیر ښه جوړي، ښه نثر ولیکل، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کېدې شي د شاعرۍ باندې ډیر زحمت وباسي، ډیر تکلیف هم وباسي، بلم وکي بلم وکي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې، همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نور اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وی خو کنټرول دی هم
وی؟ بالکل.
دومره برجسته نه سي چې د سړی پام تقریبا ټول هماغه
او یا نور شاعری نور ارکان یې متاثره
کی؟ متاثره کی. په نقاشي کې تقریبا عیناً دغه قصه ده. ځینې رنگونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نور رنگونه باندې اغیز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعری کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نه شي بیا د سړی ډېر ور پام کیږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شي ته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه د سبق موضوع وه. د سبق په حیثه کې دا خبره کیږي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبق خاوندان شي. څنګه کېدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبق څښتن ده او دا د سبق ته یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو منګه یو موضوع سو کسانو لورکو چې دې موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه مورکو هغه چې تر کومه ځای پورې ممکن وي ورکو راته ورته وایو چې دا راته ولیکه نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي. همدغه تشخص، همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر، همدغه ته سبک وایي. اوس په سبک یو بل مشخصه ده. عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر او لیکوال باندې، کله کله داسې کیږي چې شاعر او لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې، یعنی هغه سبکونه چې د شاعر په مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع د پاره، مثلا د سبک د پاره موضوع قرباني نه کی، نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی. یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري، یو ډول عاطفي دغه ور سره ولري، تړاو ور سره ولري، او یو ډول مینه خلوص ور سره ولري. او کدا سي نه وي، مثلا کومه په لوی لاس یو خبر نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو، منفی لفاظي، نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم ځکه لستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دی مثلا لوار فیصله وکړی شي. که ظرافت وي، که شوخی وي، که یو خبره وي، که استدلال وي، که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي، که هر ډول وي، مثلا که هنري استدلال وي، که هر ډول وي، خو لستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی. نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي، نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا دغه تشخص، ستا د حیثیت، ستا د شخصیت، ستا د هر څه شي یو هنداره ده. او که ستا د فطرت زیږر نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړې، زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښکار ورته نه شوی، او بالکل ښکاره وي، همدغه شان ده.
تر کومه ده پورې د سبک پالل پکار دي؟ که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نه سي د سبکونو، او سبکونه باید بدل را بدل سي، پکار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي، ځکه ځینې ما لیدلې دي چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي، او تر شاعري ډیره هڅه دغه څه ته وي. ایا داسې هڅه هم لازمه ده، پکار ده؟
زه فکر کوم چې اصلا سبک او موضوع یا د لیکوال خبره او سبک د سکی دو مخه دي، یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی. هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده، سټرکچرلستانو خبره هم ده، چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنگ شیندي، همدارنګه الفاظ په افکار باندې، نو د افکارو له تحول سره، د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي، او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي. اوس دا خبره زه فکر کوم چې که مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي، مثلا نو خيار وي، کوم شاعر کوم لیکوال، او هڅه وکړي چې مثلا ځان لپاره لار پیدا کړي، او به په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري، په خپل هنر باندې کوم سبک چې د اجازه یا بل لري، نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده. ځکه چې یعنی یو خو مونږه که زمونږه کوشش ډیر نامعقول وي، یا په داسې په سمې لارې په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دی. خو زه چې ورته قید کړم، اصلا زه وایم که یو څوک هڅه کوي، نوی هڅه کوي، له نوی هڅې سره باید دا اخلاص ولري، بل دا دی چې هغه باید معقول وي. یعنی عموما د ادبي تیوري د نورو اصولو په اساس باندې دا غینه دومره دغه نوی چې سړی د ادبیاتونه بیخي وباسي یا بل دغه شان مشکل به کوي، نو په هغه صورت کې ممکنه دا خده. اوس که موږ مثلا سبق ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی، صحیح ده، یعنی دا خبره سړی مطلق ردولیم نشي، داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي، دا ګمان نه کوم دغه وي، ممکن وي. ځکه هر کله چې څوک که شاعر شاعري کوي، که لیکوال لیکوالي کوي، د ده سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د ده په ذهن باندې مسلط وي، یعنی دا یو ډول جبر دی، او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی. یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیاوي، هغه چې مثلا تکرار، هغه تکرار چې بد دی، یا مثلا ډېرې داسې خواوي، او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي، چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم، آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي، نه شي زغملی، زما دا خبرې مخاطب منی، نه منی، یا دغه شانتې بېلابېل عوامل. نو په هغه صورت کې موږ په خپل سب کې وخت په وخت تغییر راوستی شو. خو یو خبره ده، مثلا دا خو موږ خپل سب کې تغییر راولو، که موږ په هر موضوع باندې لیکل کو، نو سب په موږ باندې عموما مسلط وي. مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي، که هغه به یو ډول سب لیکي که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي، مثلا که د یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي، که ماشومانو دپاره یو کیسه لیکي هلته به بل وي، نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي، زغم پیدا کوي چې هغه لږ لږ او خوځېږي لږ لږ د دغه وړ وي، د خوځون وړ وي، دغه وړ وي، او ګنې په لویه کې چې د ده کوم سبک دی، هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي، نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاده. په آزادو نظمونو هم مقالې وې په کتاب کې. د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه دی ناست په زړونو. دلیل څه کېدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت، یو ټریډیشن، یو دود پاتې شوی، یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموماً دودونه داسې نه وي چې سړی پې عموماً خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامیدل دي د غزل یا دود دی. نور علتونه هم لري. عموما آزاد شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویل چې خبرې خو ډېرې دي خدا په مخفا شاعرۍ کې نه کیږي، نو په هغه صورت کې یو بل دا دی چې ډېر عواطف عواطف داسې خواره واره وي د انسان په تاسو ته معلومي که نه. اوس د دې عواطفو دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه واله شاعري. نو دوی ویلې چې راځي داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې موږ پکې خپل عاطفه خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلی شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغې کم شو، اغیز کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې روانې وي روانې نورمال روانې وي، خو چې هغې ته لاس کېدي بمبې ته بیا را خوشي کې یو کنه تیز راوځي. غزل دغه شانتي خصوصیت لري. اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتي وي، آزاد وي، ته پکې ډېرې خبرې پیدا کېدی شي، پیدا کولی شي، خو تا ته به دا خبرې د شعري ارزښت یا به ووایم چې دغه د پروه ډېرې دغه ښکاره شي، عامې ښکاره شي. خو که یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې اوبه را خوشي کې کنه. نو دغه یو دموالی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خلک عام نظم ته نه پرېږدي. یعنی شاعر داسې فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډېر زور پیدا کېږي چې زه غزل ولیکم کنه، سره دی چې زه ګمان نه کوم. او بل یو کار هم دی چې زموږ عامه ذهنیتونه چې ادبیات لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي، دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهېږي. ګنې په نوره دنیا کې چې سړی وګوري، یعنی که سړی لرې لاړ نه شي، اروپا ته لاړ نه شي، په دې فروغ فروغزاد شاعري مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتې خان لرې دا چې په فارسي کې دي، د دې نه بغیر مثلا اردو کې نون میم راشد منګل رو، په پښتو کې دا تاسو ښه بیلګه، لیوال صاحب ښه بیلګه، د زیار صاحب خیر لک سخیل لغتونه استعمال کړي، سره دي چې هغه خوندور شاعري کړي. مثلا دغه شانتې نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تنده مات شي. خو دا خبره د هغه لست د ادبیاتو د هغه لستون کې دا چې د غزل په کمزوري باندې پوي وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوي وي. نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغوی غزل ته ډېر زیات تمایل لري. او دا آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې لرو، خاص باندې لرو، یعنی ډېرې عامې غزلې لرو چې عام ذهنیتونه مغه کوي. بیا په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې مونږ کله وایو نو بیا مونږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې دغه تغزل هم زور پکې پیدا شي، د غزل هم زور پکې پیدا شي، نو په هغه صورت کې مونږ کله کله د پیچلو کلمونه د پیچلو موضوعاتونه او د سمبولونو نه او د استعارو نه ډېر استفاده کوو. نو بیا دا د عام لوستونکو لپاره د دې زغم او په دې د دې په معنا باندې پوهېدل لږ سخت وي. او له بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي، یعنی یو تمثیلي آزاد نظم به وي، سمبولونه پکې وي، هغه نه به ډېر عامه معنا اخلي. بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنا نه لري، صحیح ده؟ یعنې په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او په فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لا نیولې ده. خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغومره ارزښت لري لکه غزل.
استاد، تیوریک بحثونه ډېر کم ورباندې سوي دي،
دا هم یو علت.
آزاد شاعري سوي ده او ډېر کلونه کې شاعران یې کوي، خو بحثونه چې هغسې چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ورباندې وي کې متاسفانه نه دي ورباندې سوي. د دې دلیل څه کېدلی شي؟
او زه په همدغه وایم، یعنی دا هم هماغه علتونه دي چې د یو کره کتونکي د ادبیاتو د یو کره کتونکي مخه نیولې ده. البته زموږ کره کتنه خو په مجموع کې ډېره کمزوري ده، یعنی که په دغه باندې نه ده شوی، په آزاد نظم باندې ډېره کره کتنه نه ده شوی، په غزل باندې هم نه ده شوی، په مقفا شاعرۍ باندې هم نه ده شوی. خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کره کتونکي ذهن هم متاثره کړی دی. او یعنی په کار ده چې اوس موږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو. مثلا د یو چا شعر دی آزاد نظم دی یا بل دی، مثلا یا ساسو زه فکر کوم چې په دې باندې دی باندې ډیر بحث پکار دی. اوس مونږه کرا کتنې زما د یو آزاد نظم له برداشت واخیست او زما دا برداشت څومره معقول دی او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم. فکر کوم که دا مونږ ولیکو په لیکلي شکل باندې که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي که هغه مثلا په مجلو کې وي که هغه په ویبپاڼو کې وي نو زه فکر کوم چې دا زمونږ د آزاد مضمونو له پوهاوي سره د تفهیم سره چې لوستونکی پرې پوه شي او همدارنګه د دغه سره د عامیدلو سره ډېره مرسته کوي. یو لوی علت تاسو چې خود دا همدا دی یعنی یو بل دا هم دی چې عموماً کره کتونکي هم له آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري که نه.
ډېره مننه استاده. یو بحث مو د غلا او سرقت په حصه کې د ادبي غلا او سرقت په حصه کې په دې ټولګه کې وو. یو څه د دې په حصه کې راته ووایاست تاسو څنګه معلومولی شو چې دا غلا ده او دا نه ده؟ ځکه موږ مشترک هم څه لرو په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات شاعران لغونه استفاده کوي ځینې بیخي خاصی. ستاسو په نظر کوم یو ته اغلا ویلی سو کوم یو ته نسو ویلی سو؟
اصلا په دې باره کې فیصله لږه سخته ده. عموما خو موږ عمان صاحب تور لټه فیصله کوو وایو پلانې غل شاعر دی که نه یا مثلا داسې وایو. زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېره جدي او مسؤولانه فیصله وي. د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلند پکار دی. اوس کیدای شي هغه غلا به هم کړي وي یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د نه غلا شوې شاعرۍ د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي پکار. په دې خاطر مسؤولانه چلن. اوس چې موږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ور سره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري دا غل خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې په بل کې او داسې نور نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړې ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه ځنې کېږي بدلېږي. عموما موږ چې کله ډېر دقیق شو هغه شعرونه چې موږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري یعنې د یو شاعر او کله کله خو داسې وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي نو چې مشترکې دي سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته د هغې شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي که نو موضوع بیخي کټ مټ یو شی د موضوع سره چلن د شاعرانو بیا فرق کوي. نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی پکار. خو که یو څوک راپاسېږي په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه مضمون دوزی ورته وایي که نه یعنې چې دوز مضمون دوز د هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوی محل کې ورته مفکوره وي البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی همسې بیان کړي نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول همداسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلی یو بیت راواخلی مثلا وایي چې زړه چې د تش نه کړي ناروا او نه سجده نه شوه زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو یا دغه شانتې نور مضامین دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي یعنی معلومیږي په نورو رنګونو کې لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کوم بیا هغه نه ګڼل کیږي یا د چا شاعرانه ترکیبونه د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی مثلا موږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو کنه او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به موږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سمبول وي او ته بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډیره مننه استاده. یو بل څه ته چې زما پام شوی دی موږ دغه ډیر کلونه تقریبا ډیر څه مې څه لوستي دي د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډیر زیاتې خبرې شوي دي په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي که درته ووایم بیخي په نشت شمار دي. موږ ډیر کم وخت داسې لیدلی دي چې فرضاً د یو لیکوال د معاصر لیکوال د سبک په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک په معرفي باندې بحثونه ولرو مقاله ولرو د دې علت څه کیدلی شي ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کیږي چې په کلاسیک سبک باندې بحث کیږي مقالې کیږي فرضاً د خوشحال په سبک سوای د رحمان په سبک سوای د حمزه په سبک هغسې چې لازمه ده بحث نه ده سوای فرزن په لیکوالی کې به ډېر کم مقاله پیدا کړو چې د شپون په سب وي یا د الفت په سب وي. د دې علت څه ده؟ ولې په دې کې زموږ دغه کره کتونکي لیکوال ادبپوهان اقدام نه کوي؟ ولې
زه فکر کوم چې اصلا که اوس مونږ یو مغالطه باید پیدا نه شي چې مثلا مونږ که نوي معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هېر کړو، صحیح نه؟ اوس عموما مونږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې مونږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرۍ او نور نور، نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوخته کلاسیکي دورې ته. یعنی هماغه چې مونږ په کلاسیک دوره کې ډیر پاتې شو، بیا په تیر په افغانستان کې او معاصره شاعرۍ کې مونږ ډیره ښه شاعري دغه نکړله راوونه ټوکوله، ځکه زمونږ نظرونه هلته پاتې شو. نو دا بیا یو دود پاتې شو، کسوک تیزه اخلي، کسوک موضوع کوي، کسوک سیړنه کوي، کبل کوي، نو بس په خوشحال به اخلي یا بیا په حمید اخلي یا بیا په بل اخلي یو بل. دا یو دغه داو بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی د ډیوي لاندې تیاره وي. یعنی زمان داسې یو سیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي. اوس زمنګ چې کله توپیر راشي کوم سیس کې، نو بیا ته احساسولی شي توپیر په اسانه. اوس زمان چې څومره اوس په کلاسیکي دورې دغه دی زمان دی، دا غوی خپل دودونه دي، تقریبا خپل دودونه دي، خپل مشترکات دي. زمنګ له زمان سره هغه فرق لري. مونږ د خپل زمان سره چې کله زمنګ د خپل ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرتل کو، نو اسانه راته معلومیږي چې دغه مشخصات یې ځانګړي څنګه دي. اوس چې په مونږ معاصر دوره کې اوسېږو، نو د دې لپاره بیا چې د دوی او زمنګ ترمنځ د معاصرو شاعرانو لیکوالو ادبی دودونه ډیر مشترک دي او ډیر دغه دي، توپیر یې رته ډیر سخت دی. البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک مثلا د شپون سی یا مثلا د کاروان سی یا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نګړيږي. څومره چې وس رسیږي او پاغي باندې غږیدل پکار دي او پاغي باندې کره کتنه پکار ده چې خلک مثلا کبه راتلونکي کوم څوک دغه لري کار کوي په دې باندې، نو چې په دې پوي و چې پاغه وخت کې د شپون سی د خلک د دغه سبک نه او همدارنګ د کاروان سی د سبک نه خلکو سمه البته مونږ چې کله مثلا زه د کاروان سی په شاعرۍ باندې، زه د شپون سی په نثر باندې ګړېږم مثلا، یا زه د سمیم سی بیا د زیار سی بیا د نورو، نو زه چې دا ګړېږم دا هم زه د یو پرتلې په اساس باندې کوم. یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کېدی شي د هغې فکر د هغوی سبک پرتله کړم، نو بیا راته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما او د هغه ترمنځ دي، هغه راته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون سی دا دغه لري، دا کمالونه لري، دا لري، دا لري، دا نه لري، صحیح شو؟ نو په هغه صورت کې امکان لري. البته زمان به پټوله کې پټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي، نو چې ادبي دوره موږ نه وروسته شي پاتې شي، بیا موږ دا زمان په شرایطو کې چې موږ زمان له شرایطو سره فرق لري، ادبي مفاهیم نور موږ به په اسانه باندې درکولی شو. نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې د چې موږ ډیر پاتې یو دا هم دی. بل عموما په کلاسیک دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو، مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو، بلکې ډیر مشترک مضامین وو. اوسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتیږي، ادبیات له ارواپوهنې سره ډېرې اړیکې پیدا کوي، ادبیات له فلسفې سره، ادبیات له سیاسي، مذهبي، تاریخ، نورو سره خوریږي، او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلی کیږي، د ده طرز هم پیچلی کیږي. نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ پخوانو شاعرانو په چې کله د هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو، یعنی په کلاسیکه دوره کې په مسلط او اخلاقو باندې پوه شو، نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی، د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې. نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډیر پیچلی شوی دی، یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکری لحاظ باندې، نو دا پیچلتیا هم یو علت دی.
کولای صاحب دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه، د ایران د معاصرو شاعرانو پیسه کې کته وغواړي فرزن د سورا پیسه
بالکل
یو عالم
کتابونه شته،
کتابونه شته د پساب قیدلې دي، دا په معاصرو شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړل د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي، وای په پخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې اوسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم غوړته وي. زما مطلب دا و چې دې شته مې یو څه توجه پکار ده، یعنی ما ډیر کم داسې څلوست دي. البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای شي، د معاصر دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په وو کڅو ولیکل شي دوی ډیره استفاده ورنه کولای شي، ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دې خواړه چې دي د دې خوراک چې ده د
اوسنۍ زمانه
ده، زمانه ده
بالکل.
ډیره مننه استاد په زحمت میکړي، مننه چې راغله یو زموږ
ډیره مننه، زه ډیر خوشاله شوم دا زحمت دی همیشه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com